سلامونه ده سهار شپږ بجې سفیول استانګ زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د دې اړوند ادارې د عامه اړیکو یو مسؤل ضیا الدین صافی پرون ازادي راډیو ته ویل WFP پروسه کال شاوخوا 19 میلیون اړو کسانو ته چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان وو مرستې ورسولې خو هغه د مرستو د دوام لپاره په سګنی کال کې د بودیجې غوښتنه وکړه
سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور
تیر کال د خوړو نړیوال پروگرام مجبور شو 10 میلیون کسان چې له خورا ډیرو زیانګالو کورنیو څخه وو له خپلو مرستو بې برخې کړي په 2023 کال کې پر روانو شپږو میاشتو کې د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو ټولو پروګرامونو لپاره 168 میلیون ډالرو ته اړتیا لري
د ښاغلي صافي په وینا اوس مال نږدې 14 میلیون افغان وګړي ډاډه نه دي چې د بل سخت ډوډۍ به له کومه کوي او د هر ولایت خلک غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو د افغانستان له 9 میلیونو زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د ستاندارد ملي اداره وایي لسګونه ټانکره بې کیفیته تیلې بیرته ایران ته مسترد کړي دي ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل په روانه اونۍ کې د نیمروز له بندره 10 ټانکره بې کیفیته تیل ایران ته ولیږل شول د ستاندارد ملي ادارې له سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته موادو له واردولو ډډه وکړي دې ادارې څو ځل مخکې له دې هم ایران ته د بې کیفیته تیلو د لسګونه ټانکرو د بیرته لیږلو خبر ورکړی وو له ایران څخه هر کال زرګونه ټانکره نفتي مواد افغانستان ته واردېږي د پاناما سواحلو ته نږدې په کارابین سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور غیر قانوني کډوال مړه شوي او چارواکي وایي چې د دوو ورکو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي د پاناما د عامه خوندیتوب وزارت پرون په یو بیان کې ویل د دې کښتۍ په 8 تنه سپرلۍ کې ډیری افغانان وو د بیان له مخې په مړو کې دوه ښځې یو ماشوم او یو نارینه شامل دي د وزارت ویلي د کال په دې موسم کې بد هوا د دې ډول پیښو باعث کیږي ډیری غیر قانوني کډوال امریکا ته د تلو لپاره له کولمبیا او پاناما ترمنځ په ځنګلونو کې له پوښلو خطرناکو لارو تیریږي تیر کال له دې لارې له 15 لکو زیات خلک تیر شوي وو چې د یو مخکیني کال پرتله 2 ځلې زیاتوالی ښیي اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې د برید خبر ورکړ له غزې څخه پر رسیدلو ویډیوي تصاویرو کې د روغتون مخې ته ګډوډي د خلکو چیغې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي اسرائیلو پوځ وایي پر ناصر روغتون حمله دقیقه او محدوده وه او د هغو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوه چې ګنې د حماس سختري زړلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي یرغمل ساتلی او د ځینو یرغملو مړیال تشته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي د اسرائیلي چارواکو دا څرګندونې دروغ بللې دي تمه ده چې د فرانسې او اوکراین ولسمشران نن د پاریس په الیزا ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړي د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر پرون وویل دا موافقه د 2023 کال په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې د جیو ډلې د فارمات د شوژ منو په رڼا کې لاسلیک کیږي د ناټو د ټلوالي او د لویو صنعتي هیوادونو یا جیو ډلې غړو ژمنه کړې وه چې له اوکراین سره به اوږدمهاله امنیتي مرسته کوي برېټانیا هم له اوکراین سره په 13 جنوري میاشت کې دوه اړخیزه امنیتي موافقه لاسلیک کړه او کیف په عین حال کې له نورو هیوادونو سره هم د ورته موافقو د لاسلیک لپاره د خبرو په حال کې ده فرانسا د 2023 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د کیف له جدي ملاتړ کوونکو ده او ټاکل شوې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې د شلاوریزو لوبو د لړۍ په لومړي سیالۍ کې سبا شنبه سره مخ شي د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې دا لوبه د سریلانکا د دمبولا ښار په نړیوال لوبغالي کې پلان شوې د دې لړۍ دوهمه لوبه د دوشنبه او دریمه د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې د درې ورځنیو لوبو سیریز 3-0 پر سریلانکا وبایلوت خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته د خبرونه لوستلی شئ وړاندې پروګرام کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي طالبان په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان جون او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې جنونو ته بخوانځي او په هنتونونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
پر غزې اسرائیل د بریدونو د دوام په اړه هم تاسو ورسته حال درکو.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیایي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د تړانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ، او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل.
کندهار کې یوې ښځې په خپل شخصي لګښت د غالیو اوبدلو یو مرکز جوړ کړی.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوشه بازار ورته پیدا سي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ده. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تېره شپه د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وکړي. خلیلزاد وویل طالبانو هغه مهال ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو پر دنده کار وکړي. دا غونډه دې پوښتنې ته د ځواب لپاره جوړه شوې وه چې ولې د ولسمشر بایډن حکومت ونه شوای کولی د دوحې تړون په بریالیتوب سره عملي کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې ځینو غړیو په ډېره بیړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول، او وروسته له دې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت، دوی پر افغانستان واکمن شول. ښاغلی غنی مخکې ویلي وو چې په کابل کې د ده پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یوه برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه، په ځواب کې وویل
I did not trust them. They did make
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به خوانځي او په هنتونونو ته د تلو او د ډاکټورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپل خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډېره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د ښځو او نجونو په ملاتړ څه ویل شوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر نجونو او ښځو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسي، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې نجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل شي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانه غونډه کې د دوحې د موافقې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایډن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایډن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پریکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه.
که څه هم د دوهې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته ووتل. په دې موافقه کې راغلي طالبانو ژمنه کړې چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې له هغې ډلې القاعده شبکې ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې متحدو ایالتونو ته ګواښ وکړي. امریکایي چارواکو مخکې هم طالبان د دوهې له موافقې په سرغړونه تورن کړي، ځکه د دوی په وینا د القاعده په ګډون له تروریستي ډلو سره یې خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستي راپور کې ویل شوي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې ساتلې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او د خپل حکومت پر ضد تبلیغات بللي. د امنیت شورا په وروستي راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور شو راغلی، القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي چې 4 په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې دي. د دې راپور له مخې دا شبکه په پنجشیر ولایت کې د وسلو یوه زیرمه لري او په کابل، هلمند، هرات او فراه کې د ځان لپاره تاسیسات جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ایران روغتیا وزارت ویلي چې هر کال ګڼ افغانان او عراقیان د درملنې لپاره د غیوات ته ورځي. د ایران تسنیم خبري اژانس چهارشنبه په ورځ د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي له دې سره ایران هر کال 1 میلیارد ډالر عواید هم ترلاسه کوي. یو شمېر افغان ناروغان ایران ته د تلو لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په ګوته کوي. په دې اړه جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د ایران د روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دې هیواد روغتیایي سکتور ته ډیری ورتلونکي ناروغان افغانان او عراقیان دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د ایران د روغتیا د وزیر بهرام عین اللهی له قوله ویلي چې له دې لارې هر کال ایران 1 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کوي. که څه هم د ایران د روغتیا وزیر د هیواد په روغتیایي برخه کې د ورتلونکو افغان ناروغانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې تیر کال د افغانستان، عراق او دریش پیت نورو هیوادونو 1.2 میلیونه ناروغان د درملنې لپاره ایران ته ورغلي دي. عین اللهی ټینګار کړی چې یاد هیواد ته د ټولو داخلیدونکو کسانو 40% د روغتیا د برخې مراجعین دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان پاکستان او هند په ګډون ځینو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو ته د درملنې لپاره ځي، او د ځان او کورنۍ د درملنې لپاره میلیونونه ډالر دغو هیوادونو ته له ځان سره لیږدوي. یو شمېر دغه ناروغان ایران او نورو هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملنې لپاره د تګ لامل په افغانستان کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو نشتوالی بولي او وایي چې دا کار د اړتیا له مخې کوي. د هرات ولایت اوسیدونکی یونس وایي چې د ده د یو ملګري وینه کمېدا په هیواد کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړ شو چې ایران ته ولاړ شي. یونس ازادي راډیو ته وویل
زموږ د یو ملګري وینه کمېدا. زموږ په سیمه کې یو روغتیایي کلینیک شته خو درملنې یې ښه پایله نه درلوده. د هرات په مرکز کې هم د درملنې هڅه وکړه خو بیا هم روغ نه شو. ډاکټران ورته وویل چې دلته یې د درملنې امکان نشته او باید بهر ته ولاړ شي. بیا ایران ته ولاړ او بیا ترستون شو، خو لا یې هم ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې.
عزیز ګل افغان بیگ یو افغانه چې څو ځلې د ایران روغتونونو ته د درملنې لپاره ورغلی وایي چې هلته د افغانانو د درملنې لګښت څو چنده لوړ دی چې دوی یې پیسې نشي پوره کولای.
یو ورځ ناروغ شوم، کله چې ډاکټر ته لاړم د ایرانیت په د فیس په پرتله د افغانیت په څخه څلور چنده زیات اخیستل کېدل. کله چې افغانان مراجعه کوي د دوی ټول لګښتونه څلور چنده کېږي. دا هغه څه دي چې ما په خپلو سترګو ولیدل. موږ وویل ولې؟ دوی وویل چې د افغانانو لګښت توپیر لري.
ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې دننه د ناروغانو د تشخیص او درملنې لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي څو ګاونډیو هیوادونو ته له تګ خلاص او له ورته ستونزو سره مخ نه شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت ویاند شرافت زمان د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دغو افغانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې له درې سوه زیات کلینیکونه او روغتونونه جوړ کړي او د دوی فعالیتونه په افغانستان کې د موجوده اړتیاوو او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو فعالیتونو سره همغږي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي و چې د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو بندیزونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی دی او د دغه هیواد د میلیونونو اوسیدونکو روغتیا یې له ګواښ سره مخ کړی. د بیپولو ډاکټرانو سازمان هم د روان کال د غویي په میاشت کې ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د بشري ځواک او بودیجې د کمښت له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د روغتیایي سیستم، طبیعي زیرمو د ویجاړېدو، د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت د خرابوالي او د روغتیایي اړتیاوو د نه برابرولو له امله د خلکو په منځ کې د مړینې ګواښ هم ډېر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې د ترانګې تر ټولو لوی فعال روغتون باندې برید کړی. په هغو ویډیوګانو کې چې له دې روغتون څخه ترلاسه شوي، ناروغان او نور خلک په ډیر بد وضعیت کې ښکاري. اسرائیل وایي په دې روغتون کې حماس ډلې اسرائیلي برمته ساتل، خو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي دا ادا رد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکال په رپورټ کې.
د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیايي چارواکو پرون وویل چې اسرائیلو پر ناصر روغتون چې د غزې د ترانګې یوازینی لوی فعال روغتون دی برید وکړ او د روغتون لسګونه کارکوونکي، ناروغان او کورنۍ بې ځایه شوي کسان یې له هغه ځایه وایستل. د غزې جګړه د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي پر اسرائیلو برید وکړ. 1200 کسان یې چې اکثر ملکی وګړي ووژل او 253 تنه نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځوابي حملو کې د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا له 28,000 زیات کسان چې په دوی کې هم ډیری ملکی وګړي ووژل. د اسرائیلو پاوز پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی او ویلي دي چې دا اقدام یې د هغو کشفي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته وکړ چې ګنې د حماس ډلې وسلوالو په دې روغتون کې اسرائیلي برمته ساتل او د ځینو یرغملو مړي یې هلته پټ کړي وو. حماس ډلې دا ادعا رد کړې ده. د دې ډلې یو جګپوړي چارواکي سمې ابو زهوري پرون وویل چې اسرائیل د ناصر روغتون په اړه هم هسې دروغ ویل لکه د نورو روغتونونو په اړه چې مخکې له دې ویل. خو د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاری وویل دا حساس عملیات په ډېر دقت او د ځانګړو ځواکونو لخوا چې د دې ډول عملیاتو په برخه کې ځانګړې روزنه ورکړل شوې ترسره شول. هغه زیاته کړه چې له دې پوځي عملیاتو د اسرائیلو هدف دا یقین ترلاسه کول و چې دا روغتون باید د غزې د ناروغانو علاج ته دوام ورکړي. هګاری وویل په دې اړه د ناصر روغتون له کارکوونکو سره څو ځلې خبرې شوې دي. د اسرائیلو د پوځ ویان زیاته کړه چې هیڅوک د روغتون پرېښودو ته مجبور نه دي. خو په هغو ویډیوګانو کې چې رویټرز خبري اژانس د ځینو اصلیت تایید کړی، د روغتون مخې ته ګډوډي، نارې سورې او ډزې ښکاري او په نورو تصویرونو کې په تیاره دهلیزونو کې لوګي او دوړې لیدل کیږي. د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف قدرا وویل په راتلونکو 24 ساعتونو کې به د روغتون د اړتیا وړ تیل پای ته ورسیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د جدي څارنې په څانګه کې د شپږو ناروغانو په ګډون چې حالت یې نازک دی، په روغتون کې د ناروغانو او بې ځایه شویو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. خو د اسرائیلي پوځ ویان وویل چې له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې د روغتون ته د دارو درملو او تیلو د رسولو چارې تنظیم شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې هر چیرته او هر غونډه جوړیږي باید پکې د افغانانو اوسنیو ستونزو ته حل لارې ولټول شي. دوی په وینا چې دلته نور د جنګونو مخه ونیول شي، بنسټیزې پروژې پیل شي. په دې اړه باندې تفصیل په دغه رپورټ کې اورو.
د کونړ او نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي د افغانستان په اړه چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپایي اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تورته نور غونډه جوړیږي، باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي. دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادي حالاتو مثبت اغیز وکړي او هم به ترې نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصرالله خان ساپه
کوم پیسې چې ساري دا هم د ولس سره آزاد شي او په بنسټیزو پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او همداسې فابریکې وده وکړي. همدې څنګ کې د ریل ګاډو دا سیستمونه چې د یو هېواد نه بل ته په داخل کې دا پټلۍ او د ریل ګاډي دا ونښلول شي. واخان سړک دا ډېر ضرور دی، د ریښمو لاره مرتول کېږي، دا باید فرشته سره شروع شي، ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کېږي، وزګار خلک چې ختم شي، غربت ختم شي، خپله جنګونه ختمېږي، خپله ولس خوشحالېږي، امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیره نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلی دي او نور د جګړو توان نه لري، نو د بشکک په څیر غونډو کې ګاونډیان او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه.
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، غوښتنه هم دا ده چې دغه د جګړو دروازې دې په افغانانو باندې نورې بندې کړي او د پرمختګ، علم او ترقۍ دروازې دې موږ ته پرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کېږي یا پټ یا ښکاره یې څوک یې کوي، دا په قطعي صورت سره نور بند شي، د افغانستان نه بند شي، په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم، 50 کاله افغانستان په دې وینو کې لمبېږي، په دې جنګونو کې، په دې ناخوالو کې، په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه له نړیوالې ټولنې، د بشکک او نورو غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکي چلند مخنیوی وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپلو مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي، څو په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي.
ورزو روزګان ته هلته په مرکز ترینکوټ ښار کې خلک د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکو وایي د څښاک اوبو ته لاسرسی کم سوی او دی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حمیدالله چې کورې په خیرو کاریز کې دي او د ترینکوټ ښار ته د اوبو په ترلاسه کولو پسې راغلی، وایي په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه دومره کښته تللي چې آن 330 متره پورې خلکو برمې وهلي، خو بیا هم اوبه نه دي کړي.
د پاکو اوبه خو ځکه چې په خیرو کاریز کې ګرسری نسته، مشکا اوبه په کاری دوغه نه لري، ځکه که توایم چې څلور پنځه مشته ته ها خواته مش پاکي اوبه د نلکی سه هم راوړو، هغه په ټانکی کې، ټانکی هغه داسې ککړی چې په یو کال پاکسته ویني، یا تا د شنه بسیر نیولی د دې څخه داګر کلی اوبه وړي، یا ټول خیرو کاری زغه ځکه چې اوبه کښته سوي دي، پارکور کې چې کومې برمی دي هغه برمی وچې سوي دي، بس ګر دې مهم ځای سره وړي، هغه داسې ناپاکه ځای چې په کلونو پرلسوي نه، صفه سوي نه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ته 2023 کال په وروستۍ میاشت کې په اروزګان کې د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دې ولایت نیمایي وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او خپلې د اړتیا وړ اوبه په ډېرې سختۍ سره پیدا کوي. د اروزګان خلک چې د اوبو کمښت زیات اندېښمن کړي وایي په دې ولایت کې د اوبو ټولې هغه زیرمې چې په تیرو کلونو کې به خلکو ورڅخه ګټه پورته کول، سږ کال په مطلق ډول وچ شوي دي. کریم الله د ترینکوټ ښار یو بل اوسېدونکی دی.
خو بالکل لري، تا خو نو ما د تمر په دغه خیروب کاریز کې ورته کور تقریبا یو دوه برمی هغه کوم په ماجد کې د تقریبا د موږ خپل کور سره ډېر دین مزل پسې کول شنه هم سړي جو بیا هغه اوبر اوړي، نو ته یې ډېر زیات ځکه چې برمی یو و دوی او کلی ډېر باندې زیات، نو ته ګټ مو زری وسره کېږ ډېر لري. نو کچیر چټلی اوبه موجود دي، نو خو دا منمدار خبر د دې نشه لامی کچیر کور ته راوړل سي هغه وچښل سي په خوراک په نور شانو کې استفاده ځنې وسي، نو علایم ډېر زیات مثلا مشرمه د نسناس په نورغي باندې ته کېږ درګه د اسهال په نورغي باندې ته کېږ نور علایم ډېر زیات چې کچانه تا.
د مرکز ترینکوټ اوسېدونکو شاولي بیا وایي چې په تیرو کلونو کې د غلطه د اوبو چینې موجود وي، خو زیاتوي چې اوس د اوبو اندازه دومره کښته سوي چې نږدې 50 سلنه ژورې څاګانې هم وچې سوي. په همدې حال کې په اروزګان کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین هم د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو زیاتوي چې دوی له بیلابیلو لارو هڅې پیل کړي تر څو د اوبو په برخه کې شته ستونزه حل کړي. د اروزګان د والي ویان انسان الله حماس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د یو شمېر موسساتو په مرسته هڅې پیل کړي څو هغه سیمې چې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هلته ژورې څاګانې ووهي او یا هم د نورو لارو څخه ورته د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
د وچکالۍ مشکل خو سږکالی شته، سږکال نه بلکې څو کاله کېږي چې دغه وچکالۍ شته، د تنها افغانستان کې بلکې ټول دنیا کې. او بیا د اوبو دغه کوم زیرمه چې ده هغه مخ په خطر روانه ده، خو اوس د اوبو د ذخیره کولو لپاره چې کډمونه جوړ شوي دي، اوبو سطح مې انشاءالله په دغه چې کډمو سره باران نه ور یا هغه اوبه ذخیره شي، هغه د اوبو ذخیرې چې زیرمې چې دی ځمکې لاندې دي هغه امید څه چې بېرته خپل سطح راجګ شي او پخوانۍ اندازه ته برابر شي. او بل د هغه په اړه باندې د پاکو اوبو ته لاسرسي په اړه باندې چې د ولایتي اداره هغه د موسساتو سره او خیریه بنسټو سره په تماس کې ده، هغوی ته یې خبرې کړي، هغوی ته یې لارښوونې کړي تر څو خلک چې هغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري هغوی لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي، هغوی ته څاګانې ووهي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې جنوري میاشتې پر اومه نیټه په یوه راپور کې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له سختې وچکالۍ سره مخ هیواد ګڼلی دی. اوچا په خپل راپور کې وچکالۍ د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله ګڼلې ده او زیاته کړې ده چې د اقلیمي بدلون له امله د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معاشیت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
ورزو کندار ته کندار کې وی مېرمنې په خپل شخصي لګښت غالي وبدلو یو مرکز جوړ کړی. دا مېرمن وایي ل دې لارې د نورو ښځو دروزلو ترڅنګ د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې هم پوره کوي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه ریپورت.
د کندهار ښار اوسیدونکي زینب څو کلونه وړاندې په ډیرو کومو امکاناتو په خپل کوچني کرایه کور کې د غالي وبدلو دغه مرکز جوړ کړی دی. زینب وایي دلته د غالي وبدلو له لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي او هم یې د څو تنو نورو بېوزله مېرمنو د روزلو ترڅنګ هغوی ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا وایي کارځای کوچنی دی او هم د صنعت په برخه کې د کافي امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ ده، چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
مقصد ځای نه لرم کې یو ځای ښه قطع ځای وو، شاګردان ډېرې سي کار ښه پیشتفت وکړي، ښه سم ډېر خوشحاله کېږم کې یو ځای نه کې زما ځای تنګ دی، بخې کم ځای دی. شاګردان هم لرم، یو 15 شاګردان هم سته، خپل هم کار بار کوم. نمشنه نموش به پیسې وخت سلو موس باز بلاغ جروم به بازار که خرسوم تر رانیسوم اغا دا مشنانی رانیسوم دا غا دسته رانیسوم اغا شیان قچی رانیسوم بس به خپل کرایه به دودی یو گل دودی به دا غا رکم پیدا کوم.
په دغه مرکز کې په کار بوختي مېرمنې چې د بیوزلۍ لامل په ډیرو کومو امکاناتو او لږو پیسو کار کوي وای، بیکاری او لبلې خوا سخت مجبوری دي تار کړی تر څو د غالي وبدلو زده کړې ته مخه کړي او د دې کسب لارې د خپلې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د دوی په خبره اوس یې غالي هیڅ بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه یې خرڅېږي، چې له کبله یې دوی ته هیڅ ګټه نه کوي.
موږ چې اوس چې دا جرو زموږ دغه خرڅ کېږي، د کور خرڅ چې بیا دا چې دی په بازار کې سم نه خرڅېږي، ارزانه بیه لري. موږ دا خواهش لرو چې په اوسه بازار ورته پیدا شي او چې زموږ اقتصاد هم قوي شي او د هغوی هم سم شي. موږ وایو چې اوسه بازار ته پیدا شي او زموږ دا شیان په لوړه بیه ولاړ شي، اوس چې دی بازار کې دا ارزانه خرڅېږي، څوک دونه ډېر هغه ورته توجه ورته نه لري.
د دولت سره موږ خواهش کوو چې د یو ښه پراخ ځای مشترکې دغه موږ استاذ هم یو څو دانې شاګردان ورکړي چې د موږ استاذ هم بیا موږ هم د دې سره ډېر تشکر وکړو چې موږ ته یو ښه کومک راسره وسی.
په دغه مرکز کې عبدالسوی غالی د زینب د خاوند ګل محمد لخوا په بازار کې پلورل کیږي. ګل محمد وایي که څه هم د لاسي غالیو بیې د پخوا په پرتله ډېره ټیټه ده، خو د اقتصادي ستونزو له امله خلک اوسمهال د پخوا په څیر لاسي غالۍ نه رانیسي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
زار شپګنی میشوي ورزولاندو خبرونو ته.